سلامونه وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای 11 ده. زه عبدالحق کاکړ او اسرار العالمومند مو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلای کوو. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان او هند اړیکو د شنګهای کانفرنس، افغانستان، قبایلی سیمو، ایران او امریکا پړه په روانه غړي کې ریپورتونه او څېړنې لرو. په دوه منی مای کې د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو او په فایل کې بل اسرار العالمومند خبرونه واورو.
نومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان او هند سلا شول چې ردوان هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوی ډیلی کې د ترګری د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. او ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان او هند سلا شول چې ردوان هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوی ډیلی کې د ترګری د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بهرنیو چارو سکرتر پرون وروسته له هغو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګهای همکاري سازمان د سرمشریزي غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې 2008 کال کې په ممبئی کې د شوي حملې مقدمه به تیز کړل شي. هند دغه حمله تور په پاکستانی وسلوالو لګوي او حمله دې قبل د دوه هیوادونو ترمنځ له ډیر وخت راهیسې اړیکې خرابې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم مودي 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوب ایشیا د هیوادونو د سرمشریزي غونډې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بلنه اهم ومنله او دارنګ دا به د مودي پاکستان ته لومړی رسمي سفر وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوټن هم ویلي دي چې په روایتي توګه ماسکو اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په اوفا ښار کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل نو موله وای دا ډیره د تشویق خبره ده چې په دې وروستیو کلونو کې زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې دي او پاکستان غواړي چې له روس سره خپلې اړیکې لا نورې ښې کړي. موږ له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراسټرکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې څو کونجه اړیکې غواړو. بلخوا پر دې موخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوټن هم ویلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او ویلي دي چې افغانستان د ترګري او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا خار کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره په خپلو هڅو یې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی پرون د روس په اوفا خار کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې سرمشریزي ته په وینا کې وویل ترګر د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. نوموړي د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جغرافیایي سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترګري او هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو استازو تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې وکړې. د ترکی مرستندویا سره میاشتې ټولنې یا ریډ کرسنت سوسایټی د شمالي وزیرستان بې ګروکل شو کډوالو ته خوراکي مرستې ورکړي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې شاوخوا زرو کورنۍ ته ورکړل شوې دي. د پاکستان د سره میاشت ټولنې د قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل پرون مشال ډو ته ویل د یاد سازمان دغه مرستې به جاری وي او د په خبره دوی د قبایلي سیمو لپاره نور هم پرمختیایي پروګرامونه لري. په شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د شروع شو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 10 لکه خلک بې کوره شوي چې ډیری یې دا مهال په بنو کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د امریکا د ملو چارو وزیر جان کیری پرون په ویانا کې پر دې اړه د شوو خبرو اترو ستاینه وکړه او ویل ځینې مسلې حل شوې دي کومه چې د خبره لویه خبره ده. بلخوا د ایران د منو چارو وزیر جواد ظریف هم پرون په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. وروستي تړون ته د رسیدو لپاره د شپږو طاقتونو مهلت او تیره شپه پای ته ورسید، خو دوی وایي مذاکرات لږ تر لږه 19 جولای پورې غځېدای شي. د دې خبرو موخه یو داسې تړون ته رسېدل چې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او د دې په بدل کې به په ایران لګېدلي بندیزونه نرم شي. تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت د هغو نوو وړاندیزونو په اړه رای ورکړي چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هېواد د وتلو مخنیوی وشي. په نوو وړاندیزونو کې د پینشن په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د وزیر اعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټولپوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوی چې نن به د یورو کاروونکو په سیمه کې د شاملو هېوادونو د مالیې وزیران هم د دې وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. سیپراس ته د 2013 کال پورې د یونان د پورونو د ستونزې د حل لپاره د څه کم 60 اربع ډالرو پور غوښتنه کړې ده. پور ورکوونکو 2 ځله مخکې له دې هم د یونان د مالی ژغورنې د پلان په ترڅ کې چې 5 کاله مخکې پیل شو دې هیواد ته 230 اربع ډالره پور ورکړې. او د امریکا په وزو پرون ماخام ویل دوی او ملاتړوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوې ډلې پر اهدا په 1400 بریدونه کړي. دا اوتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مل اسرار علم مومند واوریدل په روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو تر څنګ دغه مهم ریپورتونه لرو. د هند وزیر اعظم او د هند او پاکستان وزیر اعظمان په شنګهای کانفرنس کې له یو بل سره لیدلي او د تعلقاتو د ښه کولو یو نوی بهیر پیل کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګهای سلمشریزې ته ویلي چې تر اگر له افغانستان سره هیڅ ډول سیاسي ستونزه نه لري، بلکې دوی د سیمې د غیر مستحکمه کولو ډیزاین لري.
These are people who do not have a political problem with us, the government of Afghanistan. They have a design to destabilize our region.
د فاټه د سېنټرانو په مرسته د اسلام آباد د بلدیتي انتخاباتو ترمیمي قانون له سېنټه منظور شو، خو دوی په خپله د خپلې سیمې لپاره قانون نسی جوړولای. څنګه احساسوي؟
د فاټه پارلمنټیرین اوسه پر هیڅ سټېټس نه معلوم چې فاټه پارلمنټیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی.
او په دوه منیمای کې اونیزه ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو چې پکې به د پښتو د وتلي ادبي شخصیت کلندر مومند د کار په اړه ریپورت واوري.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، خلک پیدا کړي، شاګردان پیدا کړي، یو مکتب پیدا کړی دی. بل ټول نه خبره سوچه ژبه.
یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. لمشالې دو سره اوسه. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګهای سرمشریز ته د وینا پر وخت وړاندیز کړی چې باید د سیمو هیوادونه د سړک او سمندر له لارې په خپلو کې تجارتي رابطې زیاتې کړي. نوموړي پاکستان ته د شنګهای سازمان د مستقل غړیتوب پور کولو د روس او چین مننه وکړه. تفصیل له ریاض مسخیل اورو.
دغه چې کوم قونډه وا په د روس په خار ووفا کې دغه دوران پاکستان وزیر اعظم یو خو چې کوم سیمایز ملکونه د هغې ترمنځ چې کومې مسلې روانې د هغې د پرم نه خاتمه او بیا د سیمایز ملکونو ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره او د دې پامینس کې چې کوم وسایل دی په دغه ملکونو کې د هغې نه په خشن د ګټه پورته کولو لپاره په مختلف تجویزونه ورکړي چې پکې د سړک د هوایي لار او د غرنګ د سمندر په ذریعه باندې د یو بل سره د ارتباط زیاتولو په حواله سره خبرې اترې شوې دي. بیا دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم د هندستان د وزیر اعظم سره هم ولیدل چې پکې په مختلفو چارو خبرې وشوې، لکه کم چې کم خلک په غلطۍ د پولي نه ووړي د هغې 15 ورځو کې د واپسې خبره، بیا د غرنګ د ممبئی چې کومه حمله شوې وه د هغې د پلټنو تیزولو، بیا د فوزي او د رینجرز چارواکو د بارډر سیکورټي فورسز د چارواکو د یو بل سره د ملاقاتونو په حواله سره خبرو باندې اتفاق شوی دی او تر ټولو لویا چې کوم په راتلونکي کال سار کونډه په پاکستان کې دونکو نو هندي وزیر اعظم ته د پاکستان وزیر اعظم د هغه کې د ګډون بلنه ورکړه کما چې هغه ومنله. دغه رنګ بیا د دین علاوه د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د ولسمشر د چین د ولسمشر د روس د ولسمشر سره هم ولیدل. ور سره په دواړخیزه تعلقاتو او د نورو وده ورکولو په چارو دغه رنګ په دفاع توانۍ او د تجارت په څانګو کې د مرستو او د زیاتولو په حوالې سره هم خبرې اترې وکړې. بیا پاکستان خصوصا د چین او د روس د مننه وکړه چې په شنګای تړون تنظیم کې پاکستان ته مستقل غړیتوب ورکو. دغه رنګ د افغانستان د ولسمشر سره په خبرو اترو کې چې کوم وړاندې ورځو کې په پاکستان کې کوم د طالبانو او د افغان حکومت خبرې شوې نو په هغه چارو باندې خبرې اترې وشوې.
دا ریاض مسخیل د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات د هند او پاکستان کارپوهانو ستایل دی خو دوی ځینې اندېښنې هم لري. د دې په دې اړه باندې زموږ همکار ګلایاس رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودي سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې رسو کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي پسندو کې په شوي ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمہواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات روس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکاران به په نوې ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوې ګامونه پورته کوي. په نوې ډیلی کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر 26 بریدونو وروسته تر ټولو لوی مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې د اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی نو په راتلونکو وختونو کې څه لوی پیښې رامنځته کیدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لوی کاروایان نه دي کړي خو هند اندېښمن دی. دویم د کشمیر د کنټرول پر کرخه حالات کړکېچن شوې دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاته شوې ده نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه و چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا دا چې پاکستان ولې چې کشمیر قضیه ده بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند کې دی هغه کوشش کوي چې دوه اثر سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې د افغان چې د ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکا پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دوړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي خو روس ورته شرط یې خود یو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سندې ویل شوي. سوامی زیاته کړه
سکیورټی کې هی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسالې تر ټولو زیات دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم ندي. خو کچېری یو لوی پیښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکل وي ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نور وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خي اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو
او سند قبایلی سیمو پاړه یو دوه رپورټونه ده پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کېدونکو پر دیتی انتخابات لپاره یو ترمیمي قانون منظور کړی دی د قانون په حق کې د قبایلی سیمو سینټرانو هم رائے ورکړي خو له دې سره د پښتون هم راپورته سو چې د فاټا پارلماني غړي خود دې هیواد د نورو برخو لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستی سي خو دوی په خپله د قبایلی سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولای هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج شهیر رپورټ جوړ کړی دی
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي په دې موقع د بل په مخالفت کې یو ویش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو د کومې رستو چې دوی د فاټا سینیټرانو ته خاص وکړو چې د بل په حق کې دي اوټونه ورکړي کله چې د فاټا سینیټرانو په اوټو نو کې برخه واغستا نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منزور کړی شو که څه هم د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازي کې برخه اغسته شي او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلی سیمو لپاره قانون سازي نشي کولای کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د خیبر ایجنسی نه د سینټر تاج محمد افریدی پر وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغي خبره ده خو دوی هلې ځلې شروع کړی دي او ډیر زر بدوی ته د اختیارات ورکړل شي نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په بارا کې د فاټا په روایت په مطابق آئین کې چینجز در په راول لپاره موږ ټول کوشش کې لګي امید دی په دوه دی کاله کې موږ په ترم کې وکړا پاس زموږ د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي مدا اختیارات به موږ ته ملال شي عوام او عوامي شکل باندې په پارلیمنت راځي چې څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په داسې شکل کې فاټا کې هم په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کېږي په هغه کې به موږ کې قانون تجدید
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
فاټا پارلیمنتیرین اوس پر هیڅ سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنتیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی سره کم از کم د شي دو درو میاشتو کې زمونږه تقریبا څه یو پیندش شپږ میټینګونه وشولو په هغه کې چې کوم گورنر اوس ریفارم کمیټي جوړلې دا اوس سره موږ میټینګونه وشو سفارم منسټر والا سم میټینګونه وشو او نیکسټ میټینګ څه کوم نه ان شاء الله موږ دا خواهش ظاهر کړی دی چې موږ به مطلب لري چې د فوج والا سره میټینګونه کوو
په دې کې قانوني ستونزې څه دي او د دې حل څه دی کله چې مشال ریډیو په دې حواله د فټا لایرز فورم نه مشر او د قانوني چارو ته ځیاکار اجاز مومن نو پوښتل نو هغه وي
دا د دې ډایرکټ تعلق څه کم دی دا د فاندامنٹل رائټس بنیادی حقوق سره دی او په دې کې ذمہواری د پارلیمنتیرین جوړیږي او په دې کې ذمہواری د پاکستان د های سپیریر جوډیشری جوړیږي اوس چې کله د یو ملک آئین د یو آرټیکل د بل آرټیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کوم بل سینټ پاس کو او کوم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به دې کې ترمیم مشي سکس په کلاس 7 کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنتیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکي
یاد دي وی چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 228 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه اولسي نمائندګانو ته منتقل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شئ نړیوال مرستندوی سازمان سری میاشتې د وزیرستان بې کوره کړو څو کسانو ته خوراکي مرستې ورکړې دي. دغه مرستې پرون په بونو ښار کې په شاوخوا زر کورنۍ کې وویشل شوې. سازمان وایي د ژوند په نورو برخو کې به هم مرستې کوي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل په وینا د ترکیش ریډ کرسنټ سوسایټي په مدد دغه مرستې به جاری وي او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال سلام خان د غلطه مشال ریډیو ته وویل نورې مرستندویه ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چې کوم د ترکی پرنټ کرسو والا چې کوم راغلي دي دا نن یې کوم مدد وکړلو میز د نره ادارې ته د اپیل کی چې تو ده نه نقل وایي سکه خپل نه پېږي دلته خلک ولټا رنگ ورکولو چې دا د نو شریف تي درته دی او میز نه د نو شریف په پرتلی دلی دي میز آینده ده دنه دا ګیلامې دو کیه مهربانی دا وشی دلته خلی دانه دو چې خوروک تا چې میز دلته صحت تا تعلیم دا دې مهربانی دا وشی می سره د بدیشا مدد وکړو او د هلګه د ستا وجو ورکړل شي لکه کېلا تعلیم دا صحت تا.
ناصر خان وای ترکی شرډ کرسنټ سوسایټي په شان نورې مرستندوی ادارې هم چې په کډوالو کار کړي عملی ګام واخلي.
نمشته د امداد ترغلا د ترکیه ترابنه په میز په دابند ډیر خاصی او په چار دو چنیر ان جی او می سره دغه نمونه تا ون وکړو او کډواله ته ساغ ضرورت اش په میشه کې مې انټرویو وکړو کوم خلک مې په غاشه ولې د کوشي پلسه هغه خلک ډیر تکلیف وې رسن دې ملاوله.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیر مین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کرسنټ او نورو ادارو په مرسته ډیر پروګرامونه په پام کې نیولي.
ترکیش ریډ کرسنټ د طرفه دی دغه ته مونږ اپیل کړی وو د فاټا د کډوالو لپاره دو د زرو د فیملیانو پیکیج مونږ ته د روژو لپاره راکړو. دلته ترکیان اردو زمونږ را سره موجود دي دلته اوسوا کډوالو ته مونږ د فوډ پیکیج ورکوو. انشاءالله مونږ نور هم پروګرامونه شته لکه د فاټا ځوانانو لپاره ټریننګ پروګرامونه خو زمونږ هر وخت جاری وي. اوس مونږ د فاټا سلو د فوټبال ټیمونو د مرستې پروګرام شروع کوو د یتیمانو لپاره د کونډو لپاره د رنځورو لپاره هم انشاءالله پروګرامونه شروع کوو. سپیډ ایجوکیشن د فاټا کې مونږ شروع کوو.
د شمالي وزیرستان ضربې اعظم عملیاتو په وجه لس لکه خلک بې کوره شوي چې د مرستندویه ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي. دوی وایي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې د لپاره د دولت تر څنګ مرستندویه ادارې هم عملی کار پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پر اوسه شکل د دسمبر په 14مه د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترګریز د شل نکاتی ملي تګلارې جوړ کړه. لپانسیانو باندې سپورت کول نه قانون ګرځول سو تنظیمونو پروسه د اقدامات د ترګرو مؤسساتي نظام ورانول نفرت خورونکي مواد یا وناګانو مخنیول د مدرسو ريجستریشن د نېشنل الیکشن پلان مهم ټکی و. خو د دې پلان څخه د پاسه شپږ میاشتې پروسه وی خو کارپوهان د هم د دې پراغیسمنتیا او لاسراوړنو بحثونه کوي. په دې اړه هم په اسلام آباد کې د بغیر حکومتی څیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز له مشر عامر رانا چې په خپله هم د نېشنل الیکشن پلان د جوړونکو په کاري ډله کې شامل وو مرکه کړې ده. لنموړي په سر کې پوښتلې چې آیا د ترګریزه تګلارې له تمې سره سم لاسته راوړنې درلودلې دي او کنه.
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا
پر اختیا ہم پہا رفتار نہیں کی گی حکومت طریقہ چھ پلان شوی وا په بنیادی توګه کوشش دا وشو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي چې لمخې په مختلفو څانګو کې د حکومتي ادارو خورې وری رابطې په یو مزي وپیل شي په لومړي سر کې مو ولیدل چې لږ څه پرمختګ وشو خو د مختلفو ادارو لکه پولیس جاسوسي یا نور ادارې په دوی کې د ځنو لخوا غبرګون راغی خو د ځنو لخوا رانغی بیا ورسره دا هم وشو چې حکومت ورو ورو د سیاسي سمجھوتې یا معاملې پر لور ولاړ نو په ځنو برخو کې تاسو ته بداسې ښکار شي چې ښایي څه پرمختګ شوی دی او په ځنو برخو کې خو بیا بیخي شوی
نه
امیر انا صاحب تاسو خبر وکړه چې پرمختګ شوی دی هغه په کومو برخو کې شوی دی
کون میں سب سے پہلے جو کوارڈینیٹ
په هغه کې چې پکې پرمختګ شوی هغه دا چې په کومو سیمو کې چې د ټولو په همغږۍ د لټون عملیات شروع شوی په تیر بیا په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې خو ورسته مسله دار پیدا شو چې کوم خلک نیول شوی دي نو هغه په عدالت کې څنګه حاضر کړل شي آیا داسې شواهد شته چې پر اساس یې مقدمه درج شي بیا موږ ولیدل نفرت خپرونکو ویناګانو په کولو ډیر خلک ونیول شول یوازې په پنجاب کې په یو امام دا ثابته شوه چې په کړه کې خوراونکو موادو او تقریر کولو کې ښکېلو لیکن دوی په سلګونه کسان ونیول خو پکې زیاتره عدالت ته حاضر نه کړل شول او د مقدمه په سر کې په ضمانت خلاص شول
او بہت ہی ابتدائی مرحله کې اوپر وو ضمانتونو کې پر هاو کې
تاسو چې د ترګری په ځد تګلارې کې د مدرسو په اړه چې سوال سی وو په هغه کې څه پرمختګ ونه شو بلکې حکومت سیاسي سمجھوته وکړه آیا دا سمجھوته سټریټیجیک و او که پر حکومت فشار و
میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی کمپرومائز زیادہ تھا
زما په خیال دا زیات سیاسي سمجھوته و کله چې د نېشنل اکشن پلان د جوړولو پر وخت مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو یا ريجستریشن خبره کیده نو هغه وخت حکومت سینه وډبوله او یقیني راکړ چې دا ځل به هرو مرو دا مقصد سرته رسوي خو څنګه چې وخت تیرېده نو موږ ولیدل چې د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ کې د مدرسو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړې شوې او بیا د هغو ځیلي کمیټې جوړې شوې خو په دې کې د زیاتره کمیټو یو غونډه هم راونه بلل شوه نو ظاهر ده د مذهبي جماعتونو او طبقو پر حکومت فشار
او مذهبي طبقات کا حکومت
امرانه سه نو اخر کدا مسله دا او د ترګری په خورول کې پر مدرسو زیات تور لګی چې نو پاکستان خو به یو ورځ دا کار کوي نو داسې ولارسته چې کار هم وسی او مسله هم نسی جوړه
بالکل یہ ایک نہ ایک دن تو کرنا پڑے گا لیکن حکومت کے جو اپروچ لگتی
دا کار خوبا یو نئی ورځ خامخا کول وی خود حکومت لتګلار اخکاری چې توجه د ترهګرۍ پر لور ده خو د ترهګرۍ د سرچینې لمنځ وړلو خطر پر غاړه نه اخلي حکومت هغه خلک نیسی او د انصاف عدالت ته حاضروي چې په ترهګرۍ کې نیخ په نیخ کیلوي کله چې نېشنل اکشن پلان جوړیدو نو زموږ دلیل دا و چې سم ده که تاسو وایست چې مسله په ټولو مدرسو کې نه ده نو که تاسو وایست مسله په 15% مدرسو کې ده نو تاسو هغه په ګوته کړئ اوان موږ دا هم نوایو چې هغه بند کړئ خو په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت هوډ ښکار کړی چې وروسته بیا په مجموعي تعلیمي نظام کې بدلون راشي مسله ډیره خرابه ده خو حکومت ته پکار دی چې لومړی ګام دی پورته کړی چې دومره خو ښکار شي چې پر اختیار هم سنجیده یا جدي دی او دا چې خبره پر سم لور بیایي
او چیزو کو صحیح سمت کې اندر لکه جا رہی ہے
امیرانا سے مشتا سولی دلی چې کلم د ترګری یو پیشو سی نو ټولی مذهبي پټانی د دې غندنه کوي فتوا ور کوي او خو کلچ پر مدرسو تورونه لګی شي نو دوی ډیر غوسه شي نو دا څه څرګندوي
خو هي یو بڑا دلچسپ پہلو ہے
دا یو ډیر دلچسپ اړخ دی دوی ته دا ښکاري چې په دې ترڅ کې د مدرسو پر ضد ښایي ډیر لوی سازش کیږي نو دوی دا خبره له بهرنیو ملکونو لکه امریکا او غرب سره تړي چې ګواکې هغه له مدرسو په ویره کې دي نو ځکه دغه څه کوي خو رښتیا خبره دا ده چې داسې نه ده په بنیادی توګه په تیرو 15 یا دیر شو کلونو کې په پاکستان کې د قوت یو متبادل مرکز جوړ شوی دی او هغه د مذهبي سیاست او دوی ته چې څومره ملاتړ ترلاسه دی هغه په مدرسو کې دی نو موږ ته دا معلومه ده چې مدرسې تر حکومتي نظام لاندې نه دي او په کې د حکومت هیڅ عملداري نشته مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې له مدرسو سره به د دوی قوت او طاقت پر ځای وي دا نه یوازې د دوی سیاسي مرکز دی بلکې د پیسو برابرولو او تنظیمي جوړښت ته ژوند هم دغه مدرسې وربخي
اوس کی قوت او اوس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو مشاری روري او اوسم لسنی په جسوی دي سره را لمومن به د خبرونو لاندې سوړان دکړي.
پاکستان او هند سلاح شول چې دوه هیوادونو د کمی امنیت سلاکاران به په نوي ډیلی کې د ترګری د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند بانو چارو سکتر پر وروسته له هغه وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګایي همکاري سازمان د سرمشرې غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوټون هم ویلي دي چې په روایتي توګه ماسکو او اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. دا څرګندونې دواړو مشرانو پرون د روس په اوفا ښار کې له یو بل سره په ملاقات کې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلول طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه کړي او ویلي دي چې افغانستان د ترګریو مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی دا څرګندونې د روس په اوفا ښار کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د سرمشرزي په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې کړي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ویانا کې پر دې اړه د شو خبرو اترو ستاینه وکړه او وی ویل فکر کوي ځینې مسلې حل شوي دي، خو ما چیرې د په وینا لویه خبره ده. تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت د هغې نوي وړاندیزونو په اړه رای ورکړي چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د هیواد د وتلو مخنیوی وشي. او د امریکا پوځو پرون ماښام ویل دوی او ملاتړو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو شپاړه سوی بریدونه کړي. په عین حال کې په یمن کې د مشکوکه بې پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده ډلې څلور غړي وژل شوي.
دا و اسرار العالمومن چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او سم سراج زهیر د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو په ملاقات باندې لیک کړی دی. ادارې وړاندې لیکي په روس کې د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوکتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخ ته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر سلبه د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. ادریا اخیری کلی کې شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس لدې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګری علمی مسله ده. نو په کار ده چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګری د خاتمې لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د جرم نو مخنیوی د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړی شوې ده. خودی به صرف کراچۍ پورې محدود وي او د سین نور 15 ډیویژنونو کې بعد دوی کار نه وي. ادریا مخکلي کې چې اوس پورې سین کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډیره حد امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سین دننه ضلعو کې هم د رینجرو دوران کارو او جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابی کاروایان کړی دي. او دا په داسې حال کې چې کله د سین نور قانون نافذ کوونکې ادارې په امن راوستو کې ناکام شوې نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره سوبې ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. ادریا اخري کې لیکي چې رینجر صرف کراچي پورې محدودول لوجې سن په دوو برخو کې تقسیم شي او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بدامني یوازې کراچي کې ده او نور سن خپر سکونه دي. سن د حکومت لپاره دي چې د رینجرو لخوا روانه پرېشن دي نه خرابوي او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنگ دی ورته د کاروایانو اجازه ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه را پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې نه امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نیشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل شوې دوه مقالې راخستې دي. نیویارک ټایمز د افغان حکومت او طالبان ترمنځ رسمي خبرو موضوع چړلې ده او نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې لداسي طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واکې نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغېدلي هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورسپانه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته له ستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وسی او کنه. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبرې اترې پاکستاني چارواکو په خپل لاس کې اخیستې وي او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واقع نه درلود. ورسپانه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پره کېدونکې د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېز ولري او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به دا خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټه کې په ترسره سوو دي خبرو اترو کې دواړه غاړي پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجلل کې کچيري په دې خبرو اترو کې ل شریکو مرکچانو څخه ځینی غوسسي نو دا به هیرانون کې نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس دا خبرې اترې یو داسې پړاو ته رسیدلې دي چې په کې شریکي ټولي غاړیا د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجلل زیاتوي چې د ایران دا ګام به د هیواد لا د یوازیتوب پر لور بوزي کوم چې د درو لسیزو په خوا جګړې په لړ کې د لویدیز د مهمو هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نیشنل انټرست لیکي دا ګامبا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅه ته زیان ورسوي کوم څه چې هغه د خبرو اترو لالارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس په اوفا ښار کې د شنګهای د همکاري د ټولنې یا اس سی او په سرمشرزه کې منځري ایشیا او په مجموع کې سیمه د اسلامي دولت ډلې یا داش ته غوښت خبرېدو پړه تاو د بحثونه وسول. د روس په ګډون په پخوانی شوروي اتحاد کې شاملو هیوادونو د افغانستان په مزکه د دننه د داش د فعالیتونو پړه شوراندښنه څرګند کړي خو افغان ولسمشر او نور مشرانو د دې ستونزې د لپاره د سیمه ییز همکاري پرورتیا ټینګار وکړ. د احمد تکل ریپورت په اور.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داش د رسیدو په اړه خبرداري ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکاري د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتیدونکو فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غنی سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت لپاره کوم مهم بدلون رانوست. دا سیال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطی ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي. خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د پتیره یو لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادی کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او وی ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولای. د شنګهای د همکاري د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتی ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او وی ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakum khwarazi yow ziyat shmir istas ul khpul hewadun razi aw zamun khawra istemalawi so stas hewaduna ya de sim nor hewaduna be sabat takri mug bayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che dui la mug sara aw de afghanistan la hukumat sara kum siyasi stunza na lari khud dui plan lari che zamuk sima be sabat takri
stabilize our region.
د شنګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو د قربتو په خاطر مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې اترې نن او سبا هم دوام وکړي. یو جګپوړ امریکایي مقام ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبې تر ورځې پورې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 دایمي غړو سربیره له ایران سره خبرې اترې به نن او سبا دوام وکړي. یو ځل بیا د احمد تکل رپورټ ته ورشو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمع یو ډلې تور ولګاو چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. پرمختګ مو کړای خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره 13 شپه مهلت ټاکلی وو خو خبرې اترې اوږدې شوې. لدې مخکې یو ایرانی چارواکي د خپل هویت د نه خودلو په شرط انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریض نور هم سخت کړای دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دواونه تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریض ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شنګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریزه په حاشیه کې وویل خکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلرې کې دوه غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوی ټول بندیزونه باید لري شي. خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لري شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو لګډونوالو څخه دای پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبريالانو ته وویل لا هم داسې مسائل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څنګه چې تاسو هم دیونی پترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسائل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړای وای ویلي چې ایران یو لړ سخت سیاسي پریکړه چې باید کړې وای تر اوسه نه دی کړې.
د احمد تکل رپورت موریدی. تاسو د مشال ریډیو ځخه خبرونه اوري او د خبرونې کوم خبري برخه د پایته ورسېدل. لښمن سره سم د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې بازومت عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد ابيدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربيم. په نننې خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومن په کډيو ادبي فعالیتونو یو ريپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع په ادبي او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په اخیره کې به د پخري بنگش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. مرحوم قلندر مومن د شلمې پیړۍ له هغه سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنې ورته ویلې شي. مرحوم قلندر مومن د بزم ادب او ولسی ادبي جرګې له فعالو غړو څخه وو او کله چې یاد جرګو د ناسازګاره حالت څخه خپل فعالیتونه وځنډول نو استاد قلندر مومن پېښور کې د ساولي کونکو مرکې په نوم یوه ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې د ځوان فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومن د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولي دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت چې له ارواښات قلندر مومن څخه یې ډېره ادبي زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې وایي چې استاد قلندر مومن په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړ کړل دا یې وجه دا و چې ولسی د بجرګه ختمه شوې وه او څه کسان چې دي کم پرست او ترقی پسند هغه په جیلونو کې وو او څه د ملک نه بهر وو جلا وطن وو او قلندر صاحب د یو تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې د زلمي ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یوه لاره ورکړي یو پلیټفارم ورته ورکړي او په دغه غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه. نولس سوه دو شپېته کې او د هغې په روزلو باندې لاس پورې کړ. هر هفته به تنقیدي اجلاسونه کېدل او زموږ د ټولو تربیت چې کوم دی نو په مرکه کې شوی دی قلندر مومن صاحب کړی دی او ډېر په مینه یې کړی دی.
پروفیسر ډاکټر رجولي شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومن پښتو ادب ته په هره برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چې هغه پکې کمال نه دی کړی. قلندر صاحب خلک یې پیدا کړي، شاګردان یې پیدا کړي او مکتب یې پیدا کړی دی. بل ټول نه خبره سوچه ژبه هغه ډېر زیات دې باره کې سنجیده و. لغتونه دریاب تک منګو بیا تخلیقی ادب دی، افسانه ده یا شاعری ده، نظم دی، بیا په دې کې د مضمون د سبجکټ خبره ده. نو ترقی پسندی او ښاغلی مقصد په ډېره ښه طریقه باندې قلندر صاحب دغه خدمات ته چې منګو دغه مکتب فکر ہے کسان ته چې ګورو یو ډېر کلیئر صفا ستھرا هغه دا خدمات کړی دی پښتنو ته او پښتو ژبې ته.
پروفیسر سیرمنګل وایي چې د قلندر مومن سره په ناسته کې د پښتو ادب د زده کړې تر څنګ د تنقید د برداشت ماده هم پیدا کړې ده.
قلندر مومن صاحب په داسې شخصیت وو چې دغه پښتو ژبې د پاره دا یو حقیقت ته دینه انکار نشي کې چې هغه ډېری بخنې دي. یقینا زه بدایم چې موږ د افسانې چل لیکل دا غنځ زده کړی دی، د تنقید چلم دا غنځ زده کړی دی، د برداشت هغه ماده. یو سړی که خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم، یعنی هغه به موږ ته دا چل خوړو چې د چا پنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شوه نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه د پاره اجازت نه وه. بغلې ناست و قلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه تم خپلې څه پایه کې که څه ویلې شي دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د ساو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پیژندګلوي پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د قلندر مومن دې غونډې ته به
چې د کوم ځای نه به څوک راغل، که هغه به د کابل نه راغې، جلال آباد نه به راغې، کندهار نه به راغې، کوټې نه به راغې، که د بار دنیا نه به راغې، نو موږ ته یادېږي چې په دې غونډه کې به یې شرکت کولو او موږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغې نه به چې کومه ده استفاده هم کوله. یا چې کوم موږ غزل پېژنو، په غزل کې تغزل پېژنو، سکته پېژنو، رواني پېژنو، بهر پېژنو، کافیا پېژنو او ردیف پېژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا موږ هم په دې غونډو کې هم د دې خغلو نه زده کړي دي.
هر وخت قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نوم یې یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجري په نوم یې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نوم یو زهیم قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمیزانې د محمد اوتک د پټې خزانې پرت کې خپور کړی وو چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له ښاغلي پیصل پاران څخه د سوابۍ ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاده سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټی وي او اوس مهال په کې هم یو شمېر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو. تاسې د ډیرو ټولنو نومونه واخیستل چې 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي، تاسې هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو هغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپله دې کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دې کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د دې هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. دا یو ډېره لویه غونډه وي، په هغې کې داسې چې لکه لومبی د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې د کام قلم ادبي ټولنې د درې واړو کې خصوصا تنقیدي نشستونه لکه کیږي په دې کې، او مشاعرې هم داسې چې خپل موسم کې مشاعرې چې کوم دی نو تقریبا ډېرې کیږي، او په د سپرلي په دې ورځو کې خو ډېر دومره مشاعرې چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې راغلي دي، نو او هغې کېدای شي د شاعرانو ادیبانو سره سره خلکو په هغې کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش و ټوله شپه چې کوم دی خلک په شاعرو کې ناست دي او د هغې نه خوند لي او هغې کې شرکت کوي.
فارن صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې ډېرې ټولنې یادې کې او ډېر شخصیتونه مو وښودل، هغلته په ادبي ډګر کې فعال دي، څه داسې چاپي مواد هم ورکوي ټولنې ته که نه؟ یعنی مجلې شته، میاشتنۍ، درې میاشتنۍ یا هفتواري؟
مجلې شته، اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډېر ښه نه دی، خو یو وخت پورې وګمی ادبي سلسله تلاومت شباب ډیر وخت پورې او چلول، دا غینه مخ کې فهیم سرحدی تنظیم رساله ډیر وخت چلولې وا، یو دی وخت چې کوم دی یو افتروزنی اصلاح د چاغې کې دوه جبو کې پرونی کیږي پښتو او اردو کې، د دې نه علاوه کړمر یو سلسله د چاغې با کدګی سره چاپ کیږي، او نو دغه موجوده صورتحال له حجره په نوم باندې دوه رسالې دی، یو مکمل پښتو رساله ده، یو پښتو اردو دواړه پاغي کې جبی دي، نو دغه صورتحال دی او غونډې کیږي د خصوصا په د اردو او د پښتو په حواله سره ډیر کار کیږي، د اردو ادیبان او شاعران ډیر راځي الته کې، د پښتو فیکشن د پښتو شاعري چې کوم دی اردو له ترجمه کیږي او د اردو په مجلو کې چاپ کیږي، دا زیات تر دا کار چې کوم دی د سوابۍ په حواله سره دا کیږي چې د اردو تخلیقات نه دی او د پښتو تخلیقات نه دی اردو ولا خبر شي، او باقاعده اردو ولا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد نو هغه دا کوشش کوي د دې ځای پښتانه شاعران او ادیبان الته کې لړ شي واغی سره په پښتو ادب بنی اغه نشستونه کیدی سوال جواب پکې کیږي نو روزانه بنی خبري کیږي انو دغه سي سلسله روانه ده.
تاسو خو د ثوابي پتیر پرهنګي وضعیت هم رڼا واچوله او اوسمهالي پرهنګي وضعیت ته تم شوې چې ډېرې د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته واقعا ډېر خدمت کړی دی. تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژني، آیا څه داسې چاپي اثار لرئ؟
ډېره مننه. زما خو تر دا ساعته پورې یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلې چاپ دی، بل کتاب مې چې کوم پریس کې دی زر برا شي هغه پښتو شاعرۍ کې اساطیری تلمیحات هغه دی. د دې نه علاوه زما د شاعرۍ کتاب لا کلام هم راتلونکی دی. دوه د شاعرۍ نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دي. د دې نه علاوه یو ناول زما ناچاپه پروت دی او د خاکو یو مجموع مې ټولګه مې ناچاپه ده او د تکلونو یو مجموع زما ناچاپه پرته ده او کوشش کوم چې زر تر زره زه خپل دغه آثار زر لستونکو ته چې کوم دی راوړم. او یو 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 بل کتاب زما چونکې بنیادی طور باندې زه تنقید لیکونکی یم نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کوم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم منوم چې کوم دی چاپ ته تیار دی. نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کومې سریزي لیکلې دي د تنقید په بنیادونو باندې نو دا غین هم چې کوم دی زما اراده دا ده چې دا غین خو یو زخیم او خسربه یو ټولګه ته جوړیږي. نو هم زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتابم زر تر زره چاپ.
ډیره مننه، خوشاله وني،
مهرباني.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل.
ژوند نه بیزارا سړی چرته لاړ شي، پروردګارا سړی چرته لاړ شي، ستا له انکارا سړی چرته لاړ شي، وایا نګارا او سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غما سودایی دې کړما، د خېټې غما سودایی دې کړما دستا د پارا، سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غما سودایی دې کړما دستا د پارا، سړی چرته لاړ شي، او یاران پڅل امان زړه بدوي. سیماب صاحب، یاران پڅل امان زړه بدوي، یم نوزګارا سړی چرته لاړ شي. او مننه، د مینې لار د چلندون یې نشتا، د مینې لار د چلندون یې نشتا، په دغه لارا سړی چرته لاړ شي. مننه جی، د مینې لار د چلندون یې نشتا، په دغه لارا سړی چرته لاړ شي. او چې مې ریبار سره هم نشیلې دی، چې مې ریبار سره هم نشیلې دی، نو آخر یارا سړی چرته لاړ شي. مننه جی، او چې نه پکلی نه پهار کې سکون، چې نه پکلی نه پهار کې سکون، وخت خون پارا سړی چرته لاړ شي. او شیر دی څه پارا، چینارا د خپلا سردارا، پارا چینارا د خپلا سردارا، تا نه دلدارا سړی چرته لاړ شي. فخری شتمن اسمان ته هم تلی شي، چیوی نادارا سړی چرته لاړ شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.